اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پر په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې په ورځ ویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپل لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پر د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورن کرښه د اکتوبر میاشتې د نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په جواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نوي کړی چې بیا به لارې نه تړي له پاکستان سره خپل هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په روسیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکې به بوئنګ یا ایرباس ډول وي او بیه به یې د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګری لارو له تړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زیلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړ هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپل ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې پر ورځ ولسته ویل چې حکومت به له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره راغنده لټون وکړي. امریکا د پنځشنبه پر ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلنسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلنسکی ویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونو وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلي چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لزګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې 4 کلونو کې د طالبانو 25 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو پر رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي؟ په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د خکېدو هیله شته؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته خراغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه سره برخه واخلئ. خبرونه کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې واسطه لرئ، لاندې اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 212 50 01 01. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجداني صاحب ستړي مشئ، پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبیت کې د افغان خبريالانو د فدراسیون وایندوی په غاړه لري لدغه خبريالانو سره چې په تبیت کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لري دغه خبريالانو اساسي او عمده ستونزې د محل څه دي؟
سلامونه اونې کې هم تاسو ته د پروګرام ملمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې ورستۍ تحول رامنځته شو او خبریالان دې ته اړ کړ هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته لکه ګاونډي هیوادونه او همدغسې اروپا امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. او په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تېروي ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم، نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګوري د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او همدغه د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي لکه خصوص ایران پاکستان کې دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي، نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله، لکه چې تاسو په امریکا کې وګوري همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګوري نو د دوی هغه دوسی او هغه د دوی مهاجرتي قانونه چې د دوی نورو هیوادو ته ولاړ سي نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبري اعلان و چې هغوی تقریبا د دوی کارونه تر ختمېدو او متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو نو دوی ستونزو سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبري اعلان ډېر جدي فشارونه سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات ستونزې دوی لري، دا ستونزې لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي او دا خبري اعلان ویزو ته اقدام کړي دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي، په دا مختلف ستونزې دي چې دا خبري اعلان متاسفانه په ګاونډي هوادو کې سره مخامخ دي.
کور ودان وجدان صاحب سلامات او سی ورزو هم د پاکستان ته حل تر سره افغان خبريال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی، تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې وڅستون زده اورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو. ما غوښتل چې لدنه مخامخ وورو چې د پاکستان د خبريالانو یا هلته د میشتو خبريالانو په ستونزو خبري وکړي، خو هغه ته وورو سره شو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی، وارث حسرت تاسو ته هم خراغلاست وایو. حسرت صاحب تاسو د برلین په سمپوزیام کې د ګډون کوونکو خبري اعلان ولډال نه وي، دغه سمپوزیام چې لزګونه کسانو تاسو په ګډون برخه پکې اخیستې و، په دې راځر خېده چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي، یو برخه دا هم و چې په تبیید کې د افغان خبري اعلانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه و دا سمپوزیام په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسراوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېره مننه. سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته او تاسو اولیدونکو ته. ګورې په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبريالانو وضعیت په دریم هیوادونو کې ناوړه شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبريالان په بیساره توګه وضعیت یې خنه ده او افغان خبري اعلان په دغه هیوادونو کې بے برخلي کې پاتې دي، جبري ديپورتيږي او کیسونه له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبري اعلان اوس هم د پولیسو لویر خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپېته نشم تلی، کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا 6 ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آجي کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړي. یا پیسې ورکوو په لاره کې، پیسې ورکوو ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 to 12,000 او تر 50,000 کارداري ورکوو چې بیرته خوشي شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به له شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسراوړنې به ولري، او څومره چې دا بحثونه کیږي هم غومره د نړیوالو یا د همدغو اړوند سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یو ستونزه یاد نشي ډیره بیا نو ډیر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، سړی مشه مخ کې زموږ نور ملمنو خاغلی وجدانی او خاغلی حسرت ویل چې افغان خبریالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګ حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګ تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې د کلمار غوندې روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو لارې اوري، حتی په مجازي فضا کې تاسو ویني اوري چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حد وتلی کړکېچن ده. په 13 لږه ورځې نه چې په فرضي کرخه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته لږه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده. او دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلونو را په دی خو درې کلونو را په دی خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات لستونو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسي کولی چې هغه خپل اولیه خوراکي توکي له بازار څخه راونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو مې یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت سوي دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبولی ده، او دا اوس هم لوبوي، او فقط همه وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریت دلته راغلي دي، خپل شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې دا ځان ته اسلامي امارات وایي، اسلامي ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني، ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وای؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له بخوا زوروي، افغانستان له بلې خوا زوروي. زوریده هم دغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي. ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کیږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل چی شي کېده؟ دې وجه باید معلومه سي. دلته ټول په ولې کې ده، ولې 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 تر څه وخت به دا ولې وي؟ تر څه پر وخت دا پوښتنه وي؟ تر څه وخت به دا افغانان زوریږي؟ خبر اصلي په دې کې ده، هلته بارډر بند کړای، دلته افغانان له همدوی جلونه له افغانان ډاک دي، هر ورځ جلون ته خلک چو کی خزه نر ماشومان د سپینګری خزه د ټوله چول کی فکر وکي دا یو جفانه ده. ولې د ترڅنګ بل خبر ده چې د اسلام چې دلته ویل کی چې موږ اسلامي مملکت یو او خزه ماشومان ترکیگی جاری او دوی گاری تو چطوی فکر رو کسی پا افغان کزو بانده ازاد تا برو نه لریه ولی دست پا نوال چلندو سرکی خبر اصلی پا دقیق که ده
څوک د پښتنې هم نشته. البته د حکومت لخوا ښاغلی وجدانی تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه. ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو او اروپا ته د تګ کیسونه لري؟ کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي، اما کیسونه لري، اکثره ویزې لري، او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزه وي. خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی؟ په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي، یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري.
خو د بهان صاحب غږ مو واورېدو، زموږ درون همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو، زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم. تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانوي ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکړو یا کورې په نښه کړو مونږ ورته لس زره کلداري ورکوو. نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې، هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دي پر ځای چې مسافر پیدا کړي، دی په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي او لس زره کلداري ته واخلي. او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د په نخه کوي او ادرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ یې کړو. دلته کې اصل موضوع دا ده، دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده، بله ستونزه دا ده چې دغه موږ همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوي وو ته پاس د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ. متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چراغه ورقې چې ما په خپله لیکلې دي مختلف آدرسو ته، لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته، ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط نه وي لیکلی چې موږ خبریالان دای مستند دي په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي. لکه سبان سے بورت اشارہ وکمو ٹارگیٹ کو صدا خبریالان نیول سوی دی، حتی زن ڈیپورٹ سوی دی، زن پا کمپو کی دی، زن پا زندانو کی دی، تا سوی دی کی سنا حتی دا غسی مرحلی تا رسیدلی دی دوی سرم رستا وکی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لکتیز کی. خو متاسفانه دا دوی لخوا همیشه دا غی ایمیل پا زواب کی راغل دی سمونگ حسا کو مونگ تلاش کو. نو دلتا دا خبریالانو دا حمایت دا بنسکونو وظیفه هم دادا چو ولی دا دوی دوی سره مرسته نه کوي. بل خوا ته تاسو ګوري په پاکستان کې د یونیسیار اداره، اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو چې هغوی سره موږ وعده کړی وو چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو، ولې پاکستان وایي چې هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده؟ خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ورسره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي. بل خواته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر جرنالستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو، کله نا کله هغه کله چې موږ خبریالان ونیول سي نو دوی د ورسره مرسته کوي. خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې. حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ تلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي، کله چې یو خبریال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نه سو پخوا. خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي، او هغه ادارې چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو. بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده. موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو، خط مو ورته ولیکل، صادقل د خبریالانو ته د ویزی تمدید او د ویزی پروسه ورته آسان کی. خو متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه څه کوم رسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبریالانو د ملاتړ نهادونه چي دي، هلته هم دغه څه کړي سته وادي کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي. په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې په خوا د خبريالانو سره مست کول اوس هغه هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونه رانی ډیر پورورو دوی باندې کار کوي. نو په ټوله کې دغه سي پروګرامونه چې تاسو لري لکه حسد سندل ناشته سمپوزیم چې په جرمني کې تر سره سو، نو کدا ټول نهادونه ځان سره لا سره یو کی او دوی خبريالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغه سي نهادونو سره تماس ونیسي زب اول لرم صدا به ډیر تاثیر وکي او حداقل موږ کول څه خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او صحیح حسرت صاحب تاسو بیرته راګرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لزګونه درسنې او مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبريالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خود است چې یو لنجمنه موضوع ده په افغانستان کې او هغه لوري چې د طالبانو حکومت دی حقوقي نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدود کړی وای هغه قوانین مرترامن سکری دي د همغه قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنیس فعالیت کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. البته دوی د دوی ادعا ده چې خبريالان ورسره نه مني. د خبريالانو د ستونزو د حواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوري یا هغه لوري لکه هیوادونه ان جوګان یا هم د بیپولي خبريالانو کوم ټولنه چې دا یا هم د خبريالانو د ملاتړ کوم ټولنه چې دا د دوی اساس هم موجود و. حتمان د دوی له خوا څو ویل شول عملا د کومې همکاري څرک ولګید په دې سمپوزیم کې یا سجمنه وشو تازه
ګوره خبره دا ده چې موږ افغانان یو د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول ساتل کې لیدل کېږي او یو ډول ساتل کې شته او متاسفانه
بله حضرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب د ستای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زموږ اګنه ورزي په هر حال ورس سبا د پښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کرنای سمپوزیم مجمع ورستر سره شو په د کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبريالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبيدي خبريالانو یا هغه افغان خبريالان چې د محل په مهاجرت کې دي او ګڼ ستونزې ګالي مخکې ورته بهانسه بشاره وکړه وجدان صاحب هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړې چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبريالان مخ دي. په ایران کې هم ورته ستونزې لري مخ چالت په ایران کې هم د رسنۍ او فعالانو سره خبرې کړي هغوی وای چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي ل ډارا یا حمله ویری دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولای له نور رسنۍ سره ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته راول کیږي چې حالت بیا دوی وای چې د خپل کار لپاره چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. خغلې حسرت کې اوس زموږ غاوري زموږ پښتنه دا و چې د برلین په سمپوزیم کې دا سي اړخ چې هغه اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبري اعلانو پر ایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستان وانډ لري د دوی حضور څومره وو او د دوی له خواڅج منې وشوي
ګورې زه په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لوی سره دا چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد پرون پاکستان یو هغه ونیول یو کس ونیول چې ځان خبریال خود له چې زه خبریال یم او پاسل کې خبریال نو متاسفانه وای دا ګورې دا تاسو کار دی چې اسی او د دې بنسټونو نتیر شوی ار صف نتیر شوی هم دارنګ سی پی جی نتیر شوی او راغلی چې باید د فرانسوی ویزا واخلي په ټول توګه د له 2018 لاګست نه تر اوسه پورې 15 ویزا را خبريالان اروپאי هیوادونو ته پر رسمي ډول یا پر رسمي ویزې کړلي نو یو نه هات مانه په څیر بس مانه په څیر وکړ چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15 زره خبريالان موجود وو په تیر شلو کلونو کې؟ ما زه کوم ارقام نه لرم خو څنګه به وای نه د سیده چې ستاسو په دې سیستم کې یو 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 د چلي د لیکي چې دا سیستم معیاري نه ده باندې خاطر نه هدو نه وو خپل یا دولتونه او خپل چنور په نهادونه باندې باور ونکړي او دغه پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. بل خبره ده بهان سه د امارات نه چې همدغه امارات نه تښتېدل یا په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید د دوی وضعیت باید وڅاري. دا شونې نه ده او پاکستانیان خو تاسو نه پرېږدي چې په دوی هېواد کې باید واوسېږي. نهادونه دولتونه نه دي، نهادونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال نهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی، مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږئ چې هم جرمني هېواد، هم فرانسې هېواد، هم نیدرلانډ او هم نور هېوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هېواد وي زری قبول کی او پروسس یو ځای پورې ورسیږي. په سر کې یو نعمت وو، همدا خبره پرون وکړل وای داسې په تاسو باندې یو نعمت وو او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل. او بله دا چې وایي ډېری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت سندونه معیاري نه دي او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو خو مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت سپ تاسو عمل په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږي او نیدرلند په هالند کې اول څه فکر کوي په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزور شو د افغانانو د ملاتړ سید چې ممکن درغلي وي په همدې لستونو کې چې د خبري اعلانو 15000 زرشيات سوي د چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درې مو هیوادونو ته د تاک پنيات باندې سپتنام شوی ممکن ټولنو هم درغلي کړی وي. اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو حقوق باندې اوسه فضا تنگ شوې ده، څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شو، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې و هغه څه فضا اوس نشته، هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرتراغ ځان بیرو رسو بیانو د کیس درې دوه امکانات بيخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوې قانون راغی چې ډیر لانجبند قانون دی، دغه کیسونه نه منل کیږي ځکه بیلابیل بهانی ورته کوي.
تیر شپه چې زه هغه په برلین کې هم د جرمني د نوې صدر اعظم او خبرې کولې چې موږ 2000 کته تقریبا سبان 2000 کته هغه افغانان چې تایید شوی دی چې باید راشي جرمنی ته، مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هوا ته لاړ شي. یعنی دوی هم وارخطا دي، اقتصادي وضعیت یې ټکنۍ ده، متاسفانه دوی خپل کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپل هالندې کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادی وضعیت لسون سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هېوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي. د ډېرو هېوادونو لکه د افریقایي هېوادونه دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هېوادونه هم کډوال راځي او دوی وارخطا شوي. هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي. اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هېوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هېواد ته راستنه کړي. اوس دا پروسه شروع شوی. په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویوړل سوریې ته ویلږ ډول، او همدارنګه دوه افغانان یې هغه که ریجکټ که، حتی ښځې د ښځې هغه هغه ریجک کیسونه چې تاسو آماده ناشته چې هغه سره مدغم شي دي د حالان له هوا سره د قانون سره مدغم شي تاسو کولای شئ بیرته لاړ شئ خپل هوا ته افغانستان له افغانستان تاسو ته خله خځې چې لستون سره مخامخ دي دوه خځې دي هم دا اوس هغه دي دوه محکمین هغه اغستې دي رای چې باید په حالان کې اوسېږي خو زوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه باید بېرته لاړ شي خپل هېواد ته مونږ نو زوی ته ضرورت نه لرو په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال زوی را جست وي او زوی هم له ستونزو لویو ستونزو سره مخامخ دي
بلې دوی هغه خپل هویتي بحث هم مطرح کوي چې په اروپا کې د کډوال وای دومره زیات شوی چې د دوی هغه اصلي اروپאי هویت تر پښتنه لاندې راوستل دی. کور ودان حسرت صاحب تاسو سره په دې مخه ښه کوي چې تاسو په تاریخ پرونه کې هم راځي نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکړئ دا مو وکړئ بیا به ان شاء الله ورسره په تاریخ پرونه کې تاسو سره خبرې کوو. کور مو ودان سلامات اوسئ.
مو بخښه چې زه پخې کیم زه په کلام کې هم او روان يم اعلان د برلین کې نو زه
بخنه غواړم چې تاسو هیڅ څه خبر نه ده. کور مو ودان چې راغلی ګډون مو وکستري هم وای بس که سفر ولر ان شاء الله دریخ پرونی پورې به یو څه مزل مو کړی وي. سلامت اوسئ کور ودان. راځو بیرته خپل نور ملمنو ته. وجدانی صاحب د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو ته مونډلې وي چې تبصره به پکوي یا به د 15000 کسانو یادونه وکړي چې خبري اعلان دی ویل سی په سمپوزیم کې 15000 کسان اما اندېښنه وای دا دغه هیوادونو چې دغه لستونه د درغلې او په اساس باندې البته زینه درغلې پکې وي چې دغه ګانش مر کسان خبري اعلان ثبت شوی چې بعد د اروپאי هیوادونو تراشي یا هم راغلي دي. څه فکر کوي دا مسله څنګه د اندېښنې وړ ده کړې احتیاوي خوده خود تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده د هغو خبري اعلانو او ستونزې هم زیات کړي چې واقعي خبري اعلان دي لکه بهانسب چې موږ تاسو ته راسته عمل مثلا خبري کانفرنس ته تللی د جګړې لمړی کرخه ته تللی دغه خبري اعلان چې پاکستان کې پاتې دي او افغانستان کې پاتې دي د دوی کیسونه به هم متاثر کیږي ورسره.
پرته له شکه دا موضوع ما لپاره هم نو ډېر جدي موضوع هم وو کته هم شواهد دی باندې موجود وو چې په خو هم دغه مورد رامنځته شي وو خو بیا هم دا تاسو خبره کچېری دا موضوع وسیړل شي موږ زنه همکاران چې هغه په فرانسې کې ده نو هغه هم کله چې موږ سره خبره وکړه هغه وایي چې دا آر اس اف کوم پروګرام چې اوس دوی ډېر تغییرات پکې راوستلي هغه د دې د خاطر چې شفافیت رامنځته شي او کچېری دا څه کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده موږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورد د طبان سره سمته سره په بحث کې هم ده او اندغه چې په سلګونو نور همکاران چې د افغانستان کې پاتې دي یا د دریم هیوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې نو دا دوی لپاره هم تاته لشکره چې دا به ډېر لوی ستونزې ولې کله چې دغه یو مورد تمنسته شي نو دا څومره هغه حقيقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کوي دي نو دوی لپاره هم ستونزه پیدا کوي. موږ ډېر همکارانو په پاکستان کې دي چاغه په کالونو پر اسانه کې کار کړی دی زموږ په نیمه سپاس هم سره ارتباط لري او پیژنې هغه متاسفانه دا غوي هم دا ستونزې په بدیل سي دی نو ورسته او بل خواته کچيري دا کسان اروپאי هوادو ته ولاړ وي پته لشکره چې په دې کې یوازې خبري اعلان نه دي مختلف نهادونه دي چې په مختلف طرحو کې کار کوي اګه هغه قسم چې بشري حقوقونو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې نو زنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي نو زه فکر کوم چې دا د پینځوي سره قسم چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوی دی دا یوازې د خبري اعلانو په نوم باندې انتقال شوی دا هغه قسم دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقونو په برخه کې نو دا هم هغه کسان دي چې دوی سره بالته انتقال شوی خو په ټوله کې هدف دا ده چې ایمون کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي دا د دوه هیوادونو دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي نو دوی د لپاره د انتقال زمينه ایمون هدف دا ده چې نهادونه سرکولي شي چې دوی د لپاره دات خایو کې نو موږ خپل دات خایو ته به ادامه ورکو چې دوی ته هغه زمينه مساعد شي، دوی هغه هوادو ته انتقال شي، او دوی تر څنګ د پاکستان کې نه نه پکړ دی، دوی ته یو د زمينه برابر شي، څو پرې دوی کې سونه پروسس کیږي، حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی د افغانستان ته اخراج نشي، او دوی ته د ویزې زمينه برابر شي. او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په ستو غوري سیاست تغییر ومو، که امریکا وګوري، اروپا کې تاسو وګوري، یو دسي حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري. نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دي، بلکې په امریکا کې، په انګلستان کې، په ټول نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ومزان سره. نو دا مورد هم د دوی باندې ډیر تاثیر وکړي. تاسو وګوري امریکا ته ډیر خبريالان دا ته د پیون او پیټو کې سو باندې متاسفانه افغانستان دا هبادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شي، کني من ډیر همکارانو چاوي حتی د دوی د پرواز سکیجول سوی وو. متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړه نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شي، نو هغه خبريالان متاسفانه پات شو. میمون یو درون همکار وو څو ورځې وړاندې د پاکستان له خوا ونیول شو، بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو هغه ماته وی چې ما تقریبا پرواز مسکجول سره وو، متاسفانه چې دغه حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست داسې حالت ته راغلو چې نه یوازې د افغانانو په خلاف، د مهاجرت پر خلاف په ټولو هیوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته. خبريالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي.
کور ودان سلامت اوسې، په دې هیله چې دغه وضعیت یو څه بدل شي، ولک تر لګه د افغان خبريالانو ستونزې هوارې شي، خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي، نه مثلا به هر طرف غلی او په پاکستان یا ایران کې مثلا خیبند پاته د کورنۍ دی ورسره د دوی ستونزې هوارې شي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دي، یو اوریدونکو سره خبرې کوي. ستړي مشي ازادي رادیو اوري، په افغانستان کې او دغه راز په سیمه کې د افغان خبريالانو پر ستونزو باندې خبرې کوي. ویل کېږي چې لږونه خبريالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې، هلته کوربه هیوادونه هم ورسره سم چلند نه کوي. تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي پر موضوع؟
سلامونه
لږه
محترم.
علیکم السلام محمد نبی احمدی لبغلان استری مشی
کو روغ شری مزونو ته سلام الله علیه روزی سه محترم وقت چې موږ ته چې ګورو مودین سه کړه نا کړه دې موږ لدات کی په دې معنی چې موږ هغه کې چې د خپل وطن سره تبلات راځي د زیاتره خلک ځان نه باسي، یعنی نور ملکو ته ځي افغانستان کې فقر دی، یاد شي وختل کار نشته په ټول کې ګورو چې په دې ډول خبرنګاران یا خبريالان ګورو متاسې به تر مله یو مملکت کې په کومه کې یو وخت ملک په دې ډول په کافي باندې په دې ډول نو ایران کې یا پاکستان کې نو چې په کومه یو دولت په افغانستان کې یا شپږ ځله مثلا شاوخوا په دومره خبر نګاران هم زیات یو ملک سره نشي یې نه شي غریب ملک سره افغانستان نو په ټول کې چې موږ ګورو موږ زیاتره وخت چې یو ګزینه کار ورو دي ساتي یو چې ته یو مثلا مېمنو ته ډیر احترام لرم دا چې ګوري درو وايي زیاتره وخت چې زه خبر نګارم یا مثلا ماته ستونزې یا ماته مشکلاتونه وو نو په دغه ډول باندې ولې چې موږ مخکې له پکر باندې موږ غواړو چې موږ تل اوسو د قبضې راځي چې تقریبا دلته یو ملک ادب او شی بیا د ملک او اخلو اسناد واخلو په دغه ډول مشکلاتونه دي، یعنی وطن ته چې خلک ژوند خلک نه نه دی راغلي، یعنی تقریبا دا وسو په تاسو ګورو ان څه دې ځاغم کړه نو ټول کې غړي ته خاص توجه شو کې چې خبر نه راځي کوي
بله کور ودان سلامات اوسې احمد سیب وغږ مو یو څه پری پری شکر مو ودان تاسو وای چې بی وزلی او فقر د دې لامل دی چې له وطن یا له هیواد د ځوانانو تېخته زیاته ده. په دې کې خبريالان هم د پام وړ شمیر دي او داسې اندېښنې هو اوس هم شته چې د خبريالانو په نوم نور کسان وتلي، خو که هرڅو کې افغانان دي، د افغانستان وګړي دي او سړی په خفقېږي چې ستونزې ګالي. کور ودان احمدي صاحب له اړیکې نمو یو بل اوریدونکو هم راخره بیا بیرته راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ راډیو نه اوري، د افغان خبريالانو پر ستونزو خصوصا په تبعید کې د دوی په ستونزو خبرې کوو.
خدا تعالی دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته عام او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ بس.
کور ودان اتل سبله هلمن نستړي مشي.
خدا دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته عام ډیر شې سم وزو متاکل ده. محترم اسد الله الدین صاحب وکړل لکه ملمنو چې شړاو تلکل از افغانستان ډیر جرنالستان خبريالان د افغانستان څخه وتلي دي په اروپایي مملکتو کې دي، یا مثلا په ایران او په پاکستان کې دي، چې بدبختانه حالت زموږ د خبریالانو سره بد چلند کېږي، یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا دوی پتنګ راځي، یا د ایران د حکومت ته په یوه نامو په بل نامه ځورول کېږي. نو زما ته خپل ژورنالیستانو ته مغوښتنه ده چې د افغانستان څخه وتلي د اسدالله الدین صاحب چې بېرته خپل افغانستان ته راشي، او د حکومت هم اسدالله الدین صاحب محترم په کلکه د یو کشر رول په صفت د افغان په صفت دا غوښتنه ده، او دا غوښتنه مو کړې ده بار بار، ځینې بیا ځینې کوو چې زموږ د ژورنالیستانو لپاره د کاروبار زمینه باید برابره کړي، پر کور دننه چې باید ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ شي. الدین صاحب کمیونټا چې وګورو په افغانستان کې محترم اسدالله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو، نو د حکومت هم بیا غوښتنه ده چې د خبر اعلان د پاره د زمينه برابر کړي، د امنیت مسولیت په غاړه واخلي، او بل د ژورنالیستانو ورن سمون دا غوښتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله و امنیت پیدا شي، بعد عالم نه دی لکه د اکثر د چې خارجان د شي د خبر کې په رسنۍ کې محترم صلی الله علیه الدین صاحب د تبلیغات کې چې مثلا په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته، د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی، هیڅ خطر نشته، فقط د حکومت هم غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ولې د کار بار زمينه ته برابر کړي. الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې لودین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نمودیره مننه راځو بیرته خپل ملمنو ته بس هم رورو سره راټولو. بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، آیا پاکستان کې د حکومت ستونزې چې تاسو یاد کړی چې خبريالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونو کې مثلا شپې ورځې تیروي، یا مثلا چاپی په وهل کېږي، افغانستان ته لیږل کېږي، کورنۍ سره ویشل کېږي، د همغږۍ څومره امکانات شته؟ هلته آیا دغه خبريالان یا فعالان چې د دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري، یا همداسې د واتساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري، یا د بل حال احوال څومره خبرېږي، او کنه هر څوک په خپل غم کې دی او ډیره همغږي او هماهنګي نشته؟ بله بهان صاحب، بهان صاحب تاسو یې را سره؟
بله
او مهرباني، پوښتنه مو اتمن وخت سم اول چې د همغږي کوم دروازه شته نشته؟ د خبريالان چلته په اسلام آباد کې دی، خبرې چې څومره کسان لا هم حالت پاتې دي، او کله چې ستونزې راځي آیا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو د غستونز یو بل سره شریک کړئ؟
خبره دی کې دا لودین صاحب چې په خوخه یو لږ ازادي و، چې پولیسو د زورونه نه و، اما ځینې ګروپونه شته چې د خپل خبريال جوړ کړی دی یو بل احوال خبريږي، اما اصلي ستونزه په دې کې چې اوس د وضعیت بالکل تغییر کړی دی. تغییر په دې کړی دی چې خلک راوتای نه سم، مخکې موږ ته له وضعیت له حده وتل خراب ده، خلک له کورونو په زور او جبر د پاکستان د حکومت په دستور سره ایستل کیږي، دوی فقط خپل غم کې چې څنګه وکاسي خپل شپه او ورځ سبا کا. او بل خبره اصلي په دې کې ده چې ما د وزیرانی صاحب خبرې دي، اساس صاحب خبرې واورېدې، خبره دې کې دلته خبران دوه شی غواړي. اوله مرحله کې خدای غواړي دغه بنسټونه سه دوی د خبران ملاتړ دي، دوی په اول سر کې دا غواړي سه د پاکستان له حکومت سره خبرې اترې او کتروغو پولې سه دوی لنی ولو څخه ډاډه وسی، په څه سه کچره دوی په زور او جبر سره د خبريالان وېستل سي، دا به یو لوی ناورین رامنځته سي. اولن زه مثال په خپل ځان راولم، لکه ما غوندې په لاسګونه نور خبريالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټپه درېدلې دي، امریکایي د حکومت پر اتاک سره، د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټپه ودرېدل، اته غېزې په نور کیسونه هم واچولې، لکه نور هیوادونه لکه فرانسا لکه آلمان لکه د ځایونو باندې. نو اوس خبره دې کړې کې چې دا خلک په زور او جبر سره وایستلسي، دلته به د افغانستان تبه ننوتو په د مخه به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي. داسې خبریال داسې بلګیم زلارمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده، دیپورت سوی ده، کورنۍ دلته داسې خبریال زه پیژنم چې همدا اوس په حاجي کم کې اوسي او کورنۍ ته په خبره نه ده کوم ځای کې دي. داسې بلګیم زلارمه چې کورنۍ یا ښځه وړه وړه ماشومان په کور کې پری کړي، او دا ښځه بیچاره سیاسره په دې تڼه ګرځه، په غټه ګرځه، په دې جیل باندې ګرځه، په جیل باندې ګرځه. نو څه کړو چې ستوري تر ده حدا لري دي؟ نو کله خلو پښتنو خبر وایي وخت یو څه غار دي کګه وایي کوم ځای مې سم ده اوس په خبرونه ده سه ولا وضعیت اغلې څه خپل نه پیږي چې موږ څه وکړو، کومه خواته لاړ شو، کیسونه په ټاپه ودرېد، افغانستان ته نه شو تلای، د پاکستان نه پریدي، خاڅوکو آخر به دیمون که سانوی سکیگی داد بلا تکلیفی به تر چه وقت ای تر کم موده پویی اولادون مکتب و خوانزی پاتی سو بیکاری ستا اقتصادی ستونز ستا دی پولیس و زوروان ستا خی پس چه جول پاتی دی هیچ چه مونگه نلرو اصلا مونگه اصلا پا جمع دی انسانانو که در تا چه نی سابیگو در حال چه تا تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو ویز دوه ویز کاله ده په رسنیو کې بیلابیل رسنیو کې مې کار کړی ده په ډېرو ځایونو کې مې کار کړی ده اما د ما فایده ګټه څه سوه ټول اوبو سره له حجو ده ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړې ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسم تلی آیا دا یو ستونزه ده که نه یو مشکل ده که نه دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه که د پارسیبان خبره ته قلباب کېږي اوس به کېږي اوس به راباندې راځي اوس به راباندې راځي ښایي که ما واړه هغې خواته زه به څه به کوم ښایي ما خو د دې ژوند ختم ده بس دا نو څه ژوند ته موږ ته څه ژوند په کار ده موږ ته نو ولې لکه څنګه چې اسرات صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه و دا زه تاییدومه داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څېره یې په ټلویزیون کې نه وه په رسنۍ کې غږ نه و چت سوی فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه ایمانی وکړه په دې ده چې ولې تفکیک ونهسه ولې دغه ځانونه پپونه کړه چې آیا دا خبریال ده که نه ده دوجه چی شده ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب ما تقریبا خاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونه ته لیږلې هیوادونه ته مې لیږي باور ده په خدای وصل که مې څوک سنل بولي ولې دلیل چی ده زه هغه خبریال نه وم زه انسان نه یم زه بچیان نه لرم زه کوم بې سواده یم ولې ما سره داسې چلند وسي تر څو پورې زه داسې بلا تکلیف درته پروت یمه کاشکې بیا داسې هیواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه ویزه نه تمدیدیږي پنځه میاشتې شوسي ویزه نه تمدیدوي خلک دا یوه میاشت یې تمدیدوله دا یوه میاشت یې خلکو اخیسته پنځه میاشتې مخکې هغه یوه میاشت یې پرې ودروله کورونه څخه درګار د ځواب ورکوي په زور او جبر سره حاصل کیږي انعامونه ټاکل کیږي په افغانانو باندې نو دا دونه خلخان چې دونه توهین سي افغانانو ته کیږي انسان مناته نه کیږي نو موږ خو یو خبریال موږ په رسنیو کې کار کوي موږ په لاس کې قلم و ما مخکې متولې چې ما یو ګټه وکړه چې افغانستان ته نسم تلی اوس دایما ګټه وه
او څه به کېږي بهان صاحب راځئ چې بحث سره راټول کړو څه به کېږي که د وضعیت ادامه همداسې وي افغانستان سره هم لارې بندې دي نو بالاخره څه به کېږي ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هیوادونو دغه پروسې سختې کړلې هلته په افغان خبریالانو باندې فضا تنګه ده پولیس تنګوي اقتصادي ستونزې ګالي ماشومانو دي ورسره اکثر ورسره بالاخره د حل کوم څرک لګېږي یا د امید یا هیلې کوم څرک لګېږي او کنه فکر کوي همدا افغانان به بیرته پنشت وی اپ خالی جب سره راضی تورخم ته یا مثلا نور پوله ته غواړي بچ افغانستان ته راووري
ګورې لودین صاحب خلک د پتیره خبري اعلان سخت نه هلی سوي دي بیخي نه هلی سوي دي دومره نه هلی سوي دي چې له حدا وتلی آسمان جک مزکه کلاګه آمیانه به د سوایو سره تر کله به د سیالات رواني اما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه دغه بنسټونه هغه هیوادونه چې مهاجر پذیر دي هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه همدا بنسټونه چې لکه د سمپوزیم څه جوړ څه موږ ډېر زیات خوشحاله یو شخصا زه خپله ډېر خوشحاله یم اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسېږي ته داسې نه چې هوایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي هغه بنسټونه باندې غږ کومه چې دلته د دغه بېچارو خبریالانو چې دلته اسنودونه وڅېړئ ویې ګورئ چې دا خبریال ده که نه ده که چیرې دوی خبریال نه مې انتقالوي نو دوی به تر کله داسې حالت بې سنوشته پراته وي نو ما غږ په هغو دا ده چې دوی زر تر زره دغه ستونزې ورته هوارې کړه یا دې ولېږدوي یا داسې عقلان تر هغه په وخت چې لېږدوي یا لاره ورته جوړېږي دوی ته داسې یو سند په لاس کې ورکړه چې هغه اصلا د چلش وړ وي او دلته پولیس ورسره خبرې کوم کار ونه لري یو بل دا یا خبرې اترې ورسره وسي د پاکستان له حکومت سره دا لوی بنسټونه لکه آر اس اف لکه سینجي
دا لوی لوی ټولنی دی، دوی باید دوی خبرې اترې سره کسي دغه خبرانو سره کار ملري، دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې. نو بل خبره دا چې کچې دې اوس کو تاسو جواب بل جواب درک مې چې کچې دا حالت ونیسي، دا خبرې اترې ونیسي، دا ستونزې اوري ونیسي د خبرانو د ما په ان سره باور وکي یو لوی انساني ناورین بر رامنځته سي. همدا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پېښې رامنځته سوي پلازمېنه اسلام آباد کې. دوه خبرې روان وه، ولې دا آیا انسانان نه وه؟ دا ولې چې ذاتي له ژوند د جان بسیره راغلي، ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري. په دې څه وایي؟ ماشومان مې ښوونځي پاتې شوه، بېکاره یم، بېروزګاره یم، پولیس مې نه پرېږدي، کور نه مې باسي، د همدغه خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي. نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته ولېږ دوي بیا هم ستونزه، دلته هم ستونزه، دلته یې نه پرېږدي، کیسونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولی. نو خبر دی که کچې دا کار ونیسي، دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته سي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابر نه سي. کور ودان سلامت اوسئ. راځي چې د وجدانی صاحب د پای خبرې هم واورو. وجدانی صاحب، څه فکر کوئ د حل لارو هیلې څومره شته، او آیا فکر کوئ چې راتلونکی کال به دغه د افغان خبریالانو ستونزې هواریږي، او بالاخره افغان خبریالان به لږ تر لږه د ګاونډیو له دغو ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصیږي، او دوی به نور داسې یو ځای ته ځي چې لږ تر لږه حداقل هغه د شپې تیرولو حق پکې ولري، او ماشومان د آرامۍ حق ولري؟ فکر کوئ چې هیله شته، او که وضعیت همداسې دوام کوي بالاخره د حل لارې به څه وي؟
مون به یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو، موږ تر اخره پورې هڅه به دا وي او هیڅکله به ستړي کېږو نه دي باندې، تر څو پورې چې موږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا دغسې په نورو هېوادو کې پاتې دي، موږ به ورته دوی دپاره هغه موږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به موږ ادامه ورته ورکوو. او دې تر څنګ تاسو ته معلوم دی چې دغه نهادونه اجرایي بڼه نه لري، صرف موږ کولی شو د دوی لپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد شي، چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان، ایران او دغسې نور هېوادو کې لري، دې حالت نه حداقل دوی ووځي. بل خوا ته که چیرې موږ یو مقایسه وکړو، هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو دپاره، خبریالانو دپاره، متاسفانه هغه امکانات، هغه اولویت اوس نشته. د نړۍ په سطح تقریبا 4 کاله ووته دلته هېوادونو پالیسیګانې بدل سو، نو دغه یو بل ستونزه ده. موږ امیدوار یو چې راتلونکي کال دپاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو، حداقل به موږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی دا حداقل سرعت پیدا کړي، نو په دې برخه کې موږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکړو تر څو پورې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خوا ته همکاران چې په نورو هېوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري، لکه څنګه چې بان صاحب پورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې ده، د دولت له خوا فشارونه شته. او بل خوا ته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي، کله چې په هغه هېواد کې په هر یو هېواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي، نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پاریس سفتې سینګي د همدغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي طبعا هغوی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس موږ ورسره مخامخ یو، همکاران ورسره مخامخ ده، او تر اخره پوری به موږ د همکارانو سره په تماس کې بوسو. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې هماهنګي په پاکستان کې شته، بلې او هماهنګي شته. موږ د همکارانو لپاره یو منظم ګروپ لرو که چیرې یو همکار ته کوم ستونزه سره مخامخ شي موږ سره تماس نیسو، خپل هڅه کوو تر څو پورې چې موږ په وسه کې د یو لارې له خوا وکول چې دا همکارانو سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو، هغه نه مخکې ښه وو، ځنه همکاران وو په پاکستان کې، د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې موږ سره مرسته کوو، خو متاسفانه دغه حالت رامنځته شو. د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده، نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورمنلو زموږ همکاران سره مرسته وکړي مرسته نه کوي. په آخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې. انشاءالله ډېرو سره په تماس کې یو څه دوی کارونه هم پرمختګ یې کړی دی خو ډېر څه ورته وایي سلو ده داغه، نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبیید کې له افغان خبریال او د افغان خبریالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبریال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریدله. ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارو د ازادي رادیو له نور خبرونو سره پاتې شئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی لشکر ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی